ازادي رادیو او ری په افغانستان کې 2 بجې شوې د دې خبرونې ډیره برخه ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونه ته یڅو مهمو خبرونو سره لیکونه د نورستان په برګمټالو لسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د شپږمې اټومي آزموینې په ځواب کې د هیواد پر ضد د نورو سختو بندیزونو پریکړه لیک ته رایه ورکړه. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په میانمار یا پخوانۍ برما کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو په وړاندې امنیتي عملیات د قومي تصفیه کلاسیکه بڼه لري. د خبرونو تفصیل د نورستان ولایت چارواکي وایي په برګمټالو لسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تیر شپه پای ته ورسیده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل په جګړه کې 50 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري وایي قومي مشران هڅه کوي د جګړې په ډګر کې د وژل شوو وسلوالو مخالفینو مړي ولېږدوي. جګړه
تیر ماښام پای ته رسیدلې ده. د سیمه خلک او دولتي چارواکي وایي چې 50 کسان د وسوال طالبان وژل شوي له 150 زیات زخمیان دي او نن یې قومي سپینګیري د کلو نه رالیږلي وو چې تر څو طالبان خپل اجساد وسپاري او هغوی ته ور انتقال کړي.
وسلوالو طالبانو خپلواکو سرچینو تر اوسه دا مرګ ژوبله نه ده تایید کړې. د نورستان والی وایي په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کمه ده. په برګمټالو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پرون سهار په 4 بجو پیل شوې وه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د دې ولایت د څرخ ولسوالۍ په ابجوش سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په حملو کې د یوه قومندان میر محمدي په ګډون 4 وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر سمونوال محمد ایوب وردګ ازادي راډیو ته وویل د قومندان چې اصلي نوم یې اسماعیل و د لوګر په مرکز او برکی او څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشري کوله.
د چار خلاص والے کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي عملیاتو ترڅ کې د ابجوش په سیمه کې اسماعیل څنګه مشهور په میر محمدي و سره د درې ملګرو وژل شوی دی. دا د مرکز او اړوند ولسوالیو لکه د برکی او د چرخ نظامی مسول هم و او د افغاني شبکې عضویت هم درلوده.
خاغلی وردګ هم در ازویل چې د لوګر د کشفی ادارو لخوا په پولی عالم کې یو کس د جهالي پیسو د کارولو په تور لاس پلاس نیول شوی. خاغلی وردګ دغه ازویل نیول شوی کس څخه په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوی چې نوموړی د ملا امین الله په مشرۍ د وسلوالو مخالفینو د یوې ډلې غړی دی. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په دویمه لوبه کې مس عینک اتلانو د بندي امیر خامارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چد محمد نبی ساخیل په مشرۍ مس عینک لوبډلې وګټله او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو 109 منډې وکړه او مقابلې لوبډلې ته د 140 منډو هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې بندي امیر خامارانو د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره لوبه پیل کړه خو د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یې 133 منډې وکړې او دا سیالۍ د 2 منډو په توپیر وبایلله. راتلونکې لوبه د سپین غر او د بوست ساتونکو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې وروسته پیلېږي یا پیلېدونکې ده. او دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د شمالي کوریا د شپږمې اټومي آزموینې په ځواب کې د هیواد پر ضد نورو سختو بندیزونو ته رایه ورکړې. د دې نوي اقداماتو له مخې د شمالي کوریا پر نساجي تولیداتو بندیز لګول کیږي او همداراز د هیواد د اومه تیلو صادرات محدودېږي. له 2008 کال راهیسې دا نه هم ځل دی چې پر شمالي کوریا د دې هیواد د بالستیک توغندیو او اټومي پروګرامونو له کبله بندیزونه لګول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکي هیلي وویل چې د دې بندیزونو په نتیجه کې به د شمالي کوریا د حکومت په کلنیو عوایدو کې 800 میلیون ډالر کموالی راشي.
We are done trying to prod the regime to do the right thing.
موږ هڅه کوو چې رژیم اړ کړو چې سم لار ونیسي. موږ اوس غواړو چې د هغو امکاناتو مخه ونیسو چې بدو کارونو ته دوام ورنشي کړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر دغه راز وویل چې له هغو پیاوړو اړیکو پرته به چې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ رامنځته شوي د دغه پریکړې لیک تصویب ممکن نه و. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي په میانمار یا پخوانۍ برما کې د اقلیت روهینګیا مسلمانانو په وړاندې امنیتي عملیات د قومي تصفیه کلاسیکه بڼه لري. زید راد ال حسین د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې پر میانمار غږ وکړ چې په راخین ایالت کې چې اکثریت وګړي بودایان دي، بیرحمانه پوځي عملیات پای ته ورسوي. حسین څو راپورونو او د سټلایټ لارې اخیستل شوو تصویرونو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونه او سیمه ییزه ملیشه د روهینګیا کلي سوځوي. پر ملکي وګړو د تېښتې په حال کې د ډزو په ګډون په منظم ډول غیر قانوني وژنې ترسره کوي. له هغې را وروسته چې د اګست په 15مه په راخین ایالت کې شخړې پیل شوي، شاوخوا 300,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته تښتېدلي دي. مرستندوی ادارې وایي چې دغه کډوال په بد حالت کې ژوند کوي او په عاجله توګه خوراکي موادو سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین امنیتي ځواکونو په لویف ښار کې هغه هوټل ته د ننوتو لاره بنده کړه چې د ګلرستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اديسه پخوانی والي میخایل ساکاشویلی دو ورځې مخکې د اوکراین خاورې ته له ننوتو وروسته پکې اوسي. د ساکاشویلی د نوي ځواک په نوم د اپوزیسیون ګوند یو غړي ویلي چې پولیس او پولیساتونکي نن سهار وختي دې هوټل ته ورغلل او ګمان کېږي چې هغه ته به د اوکراین خاورې ته په غیر قانوني توګه د ننوتو مکتوب سپارلی وي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ساکاشویلی چې نه د ګرجستان او نه د اوکراین تابعیت لري، دوه ورځې مخکې له پولند سره پر پوله د خپلو په لسګونو پلویانو پر مټ چې امنیتي موانع مات کړي وو اوکراین ته واوښت. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په یو راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې د بوسنیا هرزګوینه د جګړې د جنسي زور زیاتیو له 20,000 زیات قربانیان عدالت ته لاسرسی تر اوسه نه لري. په راپور کې د پخوانۍ یوګوسلاویا په جمهوریت کې د جګړې له پیلېدو 25 کاله وروسته هغه څه چې دغه قربانیان له فزیکي ویجاړي او رواني ناوړه حالت سره مخامخ دي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو په وړاندې د بې عدالتۍ خنډونه موجود دي او لازم خدمات چې له قانوني پلوه د هغو مستحق ګڼل شوي ورته نه رسیږي غندل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې پاتې برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار اجمل تورمانې وروسته وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو ومنه. خوشاله يم چې اجمل تورمان د ځوان فکر دی بلې ژوندۍ ونی خبرونه په وړاندې کول سره تاسو سره دوستانو د دېونه د خبرونه موضوع مو د په بهر کې د افغان ځوانانو زده کړې. په خبرونه کې را سره ملمانه دي انجنیر میرویس خوګنې چې په مصر کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې کړې. خغل شیر محمد صدیقی چې په امدی کچې په اسلام آباد کې زده کړې کړې او خغل رحمت الله سولمال چې په لندن کې ماستری کړی دا درنو ملمنو خره خلاص دغه شان تاسو درنو اړیدونکو ته هم خره خلاص ویم او کولای شئ په ټلیفون را سره یو ځای شئ. د ټلیفون شمیرې مې 0995 یو ځل بیا تکراروم 0995 او 0925. لومړی په سر کې درنو ملمنو ته که څه هم په ټولیز ډول ما معرفي د دوی څخه درلودله، خو بیا هم دا چې زده کړې په کومه برخه کې څوک حاله او چیرې څنګه وي په دې اړه خپله دوی را سره خبرې وکړي بیا به وروسته موضوع ته لاړ شم. البته دا هم له موضوع ډېره لرې خبره نه ده، دوی به خپل ځان راوپېژني، خو له مرګې دې هېر شي. په دغه خبرونه کې زموږ همکار عبیدالله عبیدي د تخنیک په چارو کې را سره ملتیا کوي. بلې مهرباني وکړئ ښاغلی سولمل، لومړی تاسو شروع کو د خپل ځان په اړه یو څه ووایئ.
مننه تورمان صاحب، تاسو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. نوم مې رحمت الله سولمل دی او زده کړې مې په برتانیا کې کړې دي. د 2008 کال نه تر 2018 کال پورې په برتانیا کې اوسېدم. نو سږ کال راغلی مې د مې د میاشت نه اوس په مالی وزارت کې کار کوم. په برتانیا ته چې زه لاړم، لومړی مې زده کړې په اکاونټنګ او فایننس کې وکړلې. درې کاله مې یو کوالیفیکیشن کړی د AAT په نوم باندې، یعنی اسوسیشن آف اکاونټنګ ټیکنیشین. هغې نه وروسته بیا خپل ډیګري په اکاونټنګ او فایننس کې کړې ده. د 2014 کال نه تر سږ کال پورې مې هلته وظیفه کوله. نو لمړی مې د اکاؤنٹنٹ پایز باندې په مختلفو ادارو کې کار کړی دی. د آخري وظیفه مې چې وه فائنانشل انالیسټ مې یو کمپنی سره مې کار کوو او د جون د میاشتې نه په دې خو اوس مالی وزارت کې په یو اداره کې کار کوم سی پی افغانستان په نوم سرټیفایډ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس آف افغانستان. دوی سره د مسلکي زده کړو د کوم اداره چې د هغې مسؤول یم.
ډېر ښه خوګانی صاحب تاسو
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب تاسو ته سلامونه اونی کې هیلې تخنیکي همکار ته همدارنګه د ځوان فکر درنو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل نو نوم یې میرویس خوګانی دی او زده کړې مې په مصر کې کړې د ماسترۍ تر کچې پورې او د هغې تر مخه تبن په افغانستان کې د ننګرهار په اسلامي پوهنتون کې مې زده کړې کړې وي او کله چې مصر ته لاړم او هلته د قاهرې په نړیوال پوهنتون کې مې د کرنې په برخه کې هلته ماسټري واخیستله او کله چې مسری خلاص شو بیرته کابل ته راغلم او اوس هم د هند حیدرآباد د پوهنتون د منیج په نوم باندې انسټیټیوټ دی. د هغو سره د موافق لسان یا پوسټ ګریجویټ ډیپلومې زده کړه لیم. البته په کابل کې ډسټنس لرننګ کوو چې د وزارت زراعت او د تحصیلات عالیو د هغو ترمنځ یوه هوکړه لیک شوې چې په افغانستان کې به په کال کې سل اویا او نه تر سلو کسانو پورې هغو لوړې زده کړې یعنې موافق لسانس که چېرې تاسې حتمن هم اورېدلی دي ډیپلوم په سطحه باندې زده کړې کېږي اوس د هغې زده کړه لیم. او تر څنګ د کرنې وزارت د نړیوال وجهي صندوق سره همکاري کوم.
ډېر ښه تاسو ښاغلی صدیقي
مننه ترمن صاحب تاسو ته د میز ګډونوالو او د ځوان فکر ونې سي خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. شه محمد صدیقي ما او په کال 2008 کې د لسانس شاګرد په هیڅ د نړیوال اسلامي پونتون داخله متر لاس کړل او په کال 2010 کې د ماسترۍ د سند په اخیستلو سره د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد څخه فارغ شوم. د فرقت سره جوخت د هایر ایجوکیشن ډیولپمنټ پروګرام سره د کنسلټنټ په حیث تقریبا 2 کاله د کرکولم په بخش کې کار وکړو. د غیس خره وروسته په د 2015 څخه تر اوسه پورې د بانکي جهاني سره د کرکولم په بخش کې کنسلټنټ یم.
ډېر ښه. مونږ تاسو پښتو هم یو څه پېښورۍ شوه ځینې اطلاعات ول چې خدای دوی کې دوستان چې پرېدلي وي په هر حال ځینې شیان دې چې ژباړې ول نه دي که نه چې ژباړې شي هغه خپله اصلي معنا لاس ورکړي. په هر حال زموږ د خپرونې موضوع لکه څنګه مو چې وویل مخکې په بهر کې زده کړې دي د افغان ځوانانو تاسو تجربې لرئ په بهر کې مو زده کړې کړي. لومړی په همدې موضوع غږېږو چې ستاسو په نظر باندې څومره معاصرې دي د افغان ځوانانو زده کړې نن سبا په بهر کې. سولمال صاحب
ډېره مننه. ترمن صاحب واقعا ډېره ښه پوښتنه ده. هغه ځوانان چې په بهر کې اوسیږي او د دې زمینه ورته مساعد چې زده کړې وکړي او په واقعي توګه خپل کوم فرصتونه چې ورته مساعد وي که د هغې څخه ګټه پورته کړي او خپل زده کړې وکړي نو په افغانستان غوندې هیواد کې چې یو جنګ ځپلی هیواد دی او دغه قدرونه پکې کم دي نو دوی کولای شي ډېر زیات خپل هیواد لپاره مرسته وکړي بیرته خپل هیواد ته راسي او دلته کارونه وکړي. چون هغه نور هیوادونه چې دا خو ټول پرمختللي هیوادونه دي نو که یو څوک هلته زده کړې وکړي که یو نه نو بل څوک به هغه کار وکړي. خو که دوی کم سکلسي یا کم زده کړې چلته کړي او هغه راوړي افغانستان ته کپاسټي را ترانسفر کړي نو دلته تنه ډېره زیاته ګټه کولای شي افغانستان عموماً.
بله خو ګانې صاحب په لنډ ډول تاسو هم
ډېر زیاته مننه ترمن صاحب. واقعا لومړی دا خو زه خوښ په دې یم چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې یعنې پرته د هغه ورونو چې هغوی په بهر کې میشت دي او په بهر کې استوګن دي هغوی لوړې زده کړې ترسره کړې دي. یعنې په افغانستان کې میشت افغانان ځوانان خویندې دوی هم په دې وروستیو کې دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې د نړۍ په بېلابېلو پوهنتونونو کې او د نړۍ په بېلابېلو انسټیټیوټونو کې دوی لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي اوس په افغانستان کې کار کوي او افغانستان د بیا رغونې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات او په افغانستان کې د کرنې د پراختیا په برخه کې دوی همدا اوس مشغول دي درس وایي. دا واقعي نو ډېره لاسته راوړنه ده او دوی دغه چانس یا دغه کوم سکالرشپونه یا کوم بورسونه چې دوی ترلاسه کړي دي واقعا اندازه دوی ګټه ترې اخیستې ده او یو څه راوړي افغانستان ته. ولی په بعضو مواردو کې ستونزې هم شته. دا هم باید موږ ونوې چې ټول ځوانان چې مثلا بهر ته ځي هغوی په ماغه کچه باندې لوړې زده کړې ترلاسه کوي کوم چورته ضرورت دی. داسې هم نه ده. ډېر داسې ځوانان موږ وینو موږ یې روزانه ګورو چې دوی تللي دي بهر ته زده کړې کړي دي اما متاسفانه چې اوس هم ستونزې شته او دا ستونزې مونږ په شخصا مثلا زه دا نه غواړم چې یو چا پورې منحصرې وکړم، دا زمونږ په سیستم کې زمونږ په نصاب کې
چې وروسته په دې اړه په جزئیاتو سره وغږیږو انشاءالله. مننه ښاغلی صدیقي. تاسې
لکه څنګه چې د میز ګډونوالو مخکې وویل، ځوانان لاړل تعلیمات او لوړ تحصیلات یې ترلاسه کړل او له نیکمرغه که مونږ ووایو چې تقریبا د 80% پورې زموږ ځوانان بیرته راوګرځېدل او په خلاص تروړنو سره راوګرځېدل. اجازه راکړئ چې خپل مثال درکم که مخکې له دې چې کله د اسلام آباد د پونتون څخه د فراغت سند مونږ ترلاسه کړو، تر ډیره پورې مونږ ته هلته دا خواهش کېدو یا غوښتنه زمونږ نه کېدله چې مونږ په هماغه پونتون کې پاتې شو او عمل ته وظیفه واخلو او د هغوی سره همکاره پاتې شو. نو غوښتنه دا وله یا ضرورت د وخت دا و چې راشو خپل ملک ته او خپل خلکو یا خپلو هیوادوالو په چوپړ کې واوسیږو، د دوی سره همکار واوسیږو، د نږدې څخه ورسره کار وکړو. نو په همدې خاطر لکه مخکې چې مې وویل تقریبا تر 80% پورې زموږ ځوانان بیرته راغلي دي او خوشبختانه دا د خوښۍ ځای دی.
ډیره ډیره مننه. یو اوریدونکی را سره په لیکه دی، دا اوریدونکی به واخلو وګورو چې څوک دی او له کومه ځینه یې را سره اړیکه نیولې، څه غواړي، که څه پوښتنه لري، کوم نظر شریکوي. بلې مهرباني وکړئ. بلې بلې مهرباني وکړئ.
بلې محترم تورمن صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو دروسره مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. کېدای شي یو پېژندنه ولرئ تاسو نه؟ ډېره ډېره مننه. دغه دوهم جز پوښتنه که ما سمه ونهستل چې دوستانو سمه اخیستې وي. په هر حال یو بله اړیکه هم شته. ولې مهرباني وکړئ، څوک له کومه ځایه؟
ترمان صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، څوک له کومه ځایه؟
فضل هادی وردګ ما د چک ولسوالۍ نه.
فضل هادی وردګ د چک ولسوالۍ نه. وردګ صاحب مهرباني وکړئ خپل موضوع تر شو خپل نظر سره شریک کړئ او یا هم د چک ململمنو پوښتنه لرئ.
نو ملمانو ته یو خاص سلام خدای دې وکړي چې جوړ ورغې تر مونږ ته. واقعا نو ډیره مهمه موضوع ده چې لوړ زده کړې او څوک وکړو خو دا اوس په لاندې شرایطو د سر غلي د باور وکړه دې د موږ دوستان دي په لوړ زده کړې وکړلې هغه تر خپل اندازې پورې کوشش وکړو خو اوس دا دې چې په دې باندې اوس مشکلات دا غدي چې ورشي یو پیسې چلیږي یو نهسته دو ته یو څوک احترام نه لري په دغه اوس شرایطو کې. نو د مو ډېر ډبه چې کله کله نو داسې وخت دی چې اوس یو بل ښه هر څومره لوړې زده کړې دی کړی وي په دغه اوسني حکومت کې باور
وکړه زموږ موضوع چې مکس نه شي. موږ پخوا په دې موضوعات باندې خپرونې درلودلې وه. دې خپرونې هغه موضوع زموږ مشخص په بهر کې لوړې زده کړې دي.
ښه کار دی تورمونسب، ښه کار دی. دا خو د مو په پک کور لای چار څو کول شي چې ولور شي خپل ځون ورشي به خود مو با سوي چې دغه استعداد کنا چې باب د خپل اندازې پورې په استعداد یو څوک په وزي پټ د تاسو د ستون لور په خارج کې ذکر وکړي بیا په موږ ځل کې د میش ولې مالته په موږ پرې دی بیا ګونه مل کې مثال کړو
دا موضوع تر دې ان شاء الله دا موضوع پښتنو کو ډیر ډیر مننه ورداک صاحب بل اوریدونکو هم را سره ده بل مهرباني وکړي بلی استاسیڑی کا وصل شوی میرے بانی
جوڑ بخیر
وعلیکم السلام چوک لکم از ہے بلی میرے بانی ہو کئی
محمد لکا بلنا
استاسیڑی کا فکر کوم چھے سب مشکل لری از مگ آگا ہو رہی بل اوری دن کے براو آخلو بلی السلام علیکم بلے السلام علیکم بلے مہربانی ہو کہ آزادی ریڈیو دا
سلمان سے تاسو ته سلام مهمانو ته سلام نو وړاندې کوم چې دارې بلادین
ها آزاد سے مہربانی ہو کہ د موضوع په اړه تاسو نظر او کله مینوونو څخه پختن لری
یو خو نظر وړاندې کوم او یو خپل کومه خوایته نو نه کومه چې ان دې هغه د خپل افغاني لهجې باندې مونږ ته ځواب راکړي دا انګلیش نو زنا دا دی نه په دې باندې
انگریزی نے انگلش جوڑ کے کنا
انگریزی دا خارجی لفظ استعمال میں
قاری صاحب پختون د پختنو پاړه ستاسې نظر چلے
قاری صاحب مننه کو خې نقطې ته اشاره وکړه یعنی مونږ په دغه څو کارونو کې متوجه وسو زیاتره لوړو زده کړو ته زمونږ د پوهنتونونو نه استادان تللي دي یعنې د تحصیلات عالیو د نصاب اساس باندې پنه اوس د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې استادان بهرنیو هیوادونو ته لیږل شوي دي هلته یې هغو په ماسټري او ډکتورا او یا پوسټ ډکتورا کورسونه اخیستي او زده کړې کړې دي نو کله چې دوی بیرته راغلي د سوال مونږ سوي نه اغوست تللی دي بیرته راغلی توپیر پکې راغلی کنه دی راغلی یعنی تبا ناغه استادان چې هغه د افغانستان د دولت څخه تللی دي او بیرته راغلی دي مونږ عمل نه وینو چې هغه په لومړي ځل چې هغه کله بیرته افغانستان ته راسانه شو هغه د خپل مربوطه پونځو یو یا کم درسي مواد د سپاره شوې دي په هغه کې اصلاحات راوستي دي ته مثال په توګه د کرنې برخه کې تاسو زوایم یعنی کچته د کرنې پونځې په کابل کې په ننګرهار کې په مزار کې یا په قندهار کې د وس حالت دي 15 کال او 10 کال مخ سره موږ چې ته توپیر وکړو ډیر زیات توپیرات پکې راغلي یعنی تبه نه څو ګوځه توپیر پکې راځي کې همدغه استادانو چې د لاړ په بهر کې لوړې زده کړې وکړي او چې بیرته راغله دوی د پونتون په نصاب کې د خپل پونځوي مربوطه پونځوي په نصاب کې تغیرات راوستو او همغه زمخ کې ورورو چې په انګلیسي باندې مو خو اپډیټ ورته وي نو اپډیټ په پښتو کې چې نه لرو دا اپډیټ معلومات دوی بیرته راوړو او نو اوس عملا مسلین او زکړیران په دې باندې بوختي او دوی موضوع دوی چې د شرق ځوانان چې په شرق کې دي غرب کې ماستری خو خي او چې په غرب کې دي هغه په شرق کې فکر کوم انداسې یو څه سوال قاری صاحب پښتنو کې نو معمولا دا فرق دی مثلا په غرب کې زکړې تبه مثلا هغه ورنه چې زمونږ مثلا په هند کې زکړې کوي هغه ورنه چې مثلا په اسلام آباد او پاکستان کې زکړې یا مصر کې کوي نسبتا ته لیوال دي ته چې په غرب کې زکړې وکي یعنی وزنې لیوالته دو د غرب دی پرده ده او سلیمان صاحب هم ته مونږ سره ناست ده هم په بریتانیا کې تحصیل کړي یعنی دا چې هغه ملکونه بل ژبه ملکونه دي وزنې خواله په کې دا چلته بدرې مجب په دې سادهګي باندې یعنی څو کال ته درې کال څلور کال یا مثلا دوه کال تیرې نه تبه نه هغه دې تر څنګه خپل مسلک زده کړی کوي هغه په دویم درې مجب باندې هم پوره کامل هغه مثلا ورته لږ چې ژبه زده کی او تر څنګ دې نصاب فرق کوي مثلا هغه درسونه چې په غرب کې لوستل کیږي په غرب کې تدریس کیږي هغه د شرق سره فرق کوي مثلا په نورو ملکونو کې فرق کوي نو وزنه د ګټه اندازه چې ټکنالوژي فرق کوي ژبه فرق کوي همدارنګه نصاب فرق کوي نو ځکه ځینې ځوانان د تعلقه مند چې هغه په غرب کې باید ماستری وکړي او ډاکټر وکړي ترڅو بیرته افغانستان ته راشي او هغه کوم استراتیجیانه پالیسیانه چې د ملک د پراختیا یا د اقتصادي ثبات لپاره په نظر کې نیول شوی چې هغه په خطر کې باندې تدبیر کړي.
ډیر ښه مننه خو ګانې صاحب. دوستانو داسې هم نه دی مثلا چې اما پښتنه چې راځي کېږي تاسو یوازې مخې ته ځواب ووایئ، یعنې کېدای شي په نورو موضوعاتو چې دوستان ښه وي که تاسو توافق د نظر نه لرئ کېدای شي په هغې اړه هم ځواب ووایئ. ښاغلی سولمل د وردګ صاحب پښتنه به تاسو ته راځي. وردګ صاحب وویل چې ځینې کسان دي چې مثلا استعداد نه لري، دوی د زده کړو په اړه وي. یوه موضوع چې دلته زه غواړم چې اضافه وکړم هغه ده چې ځینې کسان دي چې په واسطو باندې بهرنیو ملکونو ته د زده کړو لپاره ځي. البته دا زده کړې خصوصي نه دي، یو شمېر حکومتي بورسونه دي چې دوی ته راځي. یعنی دوی چې بیرته راګرځي که دوی د دې ځینې مثلا څه نه لري هلته ځي، یعنی فکر کوي چې دا آیا داسې نه ده چې د ګټې نه تاوان به ډېر وي؟
مننه ترمان صاحب. اول خو وردګ صاحب کار نشتون هم سره شکایتونه کول، نو افغانستان خو درېیم نړۍ هېواد دی او هر شی چې پکې ښه نه دي نو مشکلات پکې شته. او ځاځي صاحب شکایت وکړه او ګیله وکړه چې دغه خارجي الفاظ او کلمې کارول. نو ما زده کړې ټولې په برتانیا کې کړې وي، یو لس کاله مې په برتانیا کې تېر کړي دي. او کوم زده کړې چې ما کړې هغه ډېرې تخنیکي، نو هغې ته اکثره پښتو الفاظ نه وي، نو سړی لږ مشکل یې کنه. زه خپله هم کوشش کوم
کرکټ کې راشي کنه ځینې
د محاسبه مسلک خو یو کې چې په افغانستان کې خلاص شي موږ هم ورته الفاظ ان شاء الله چیرې نو کوشش به وکړو ان شاء الله. خو ګیله په ځای ده، بالکل موږ تاسو باید خپله ژبه لپاره کار وکړو، هر څه کوشش کوو. نو د وردګ پښتنه وه چې هغه ځوانان چې دلته دومره تکړه نه اوسي او په واسطو باندې بهر ملکونو ته ځي، نو دا خو د افغانستان بدبختي ده. اول خو باید داسې ونیسي، نو موږ خو د انګریزانو خبره پرفیکټ سچویشن کې نه یو، که نه موږ داسې یو هېواد نه یو چې هر څه سمي او هر څوک د بس ښه روان اوسي. مشکلات دي په هېواد کې، خدای مهربان دی، مشکلات به حل شي. خو یو شی زه غواړم چې اطمینان ورکړم، هغه دا دی هر هغه څوک چې دیز نه په واسطو هم ځي نورو هېوادونو ته، هغه نور هېوادونه چې بیا د افغانستان غوندې نه دي، نو په هغه لږ وخت کې دا ستونزه ده چې یاره دا خلک د هغه خلکو ځای نیسي چې هغه واقعا حقدار وي، هغه تکړه وي، هغه کوي چې دغه زده کړې په ښه توګه په مخبوزي. مګر زه اطمینان لرم هلته چې بهر ملکونه کوم پوهنتونونه دي، کوم کالجونه ته دوی ځي، نو هغوی هم چې داسې نه کوي چې بس دوی ورسي او دوی کامیاب کړي. هغه څوک چې دلته نشي کوی نو هلته هم په زه یقین سره ویلی شم چې هلته هم بیا نشي کوی. نو یوه ستونزه ده چې بالکل د نورو خلکو حق به یې خوړلی، خو خدای مهربان زه اطمینان لرم چې هلته هغوی خپله هڅه وکړي تر څو خپل دومره زده کړې وکړي چې تر څو خپل درسونه مکمل کړي بیرته افغانستان ته راشي. خو په لنډ مهاله کې هو تاوان شته دی.
مننه سولمل صاحب. ښاغلی صدیقي درېمه پوښتنه به تاسو سره ځاځي صاحب راځي، ځکه تاسو استاد مې چې آیا که کسان چې لاړ دي بهر ته بیرته راګرځېدلي دي د نورو پروژنه کې مثلا هغوی چې توان نه لري چې بهر ته لاړ شي د زده کړو لپاره څومره اغېزمن رول لوبولی شي؟
مننه تورمان صاحب له تاسو څخه، له ځاځي صاحب څخه. ګرچې فکر کوم چې ډېره نیوکه به پر ما وه په دې انګلیسي اصطلاحاتو کې. په هر حال سوال داسې و چې د ځوانانو په روزنه کې آیا تاسو کار یا خدمات وړاندې کړي دي؟ که زه د خپل ټیم یا هغه کوم مشخص ټیم سره چې موږ کار کړی دی یا تر اوسه چې ورسره کار کوو، دغه مثال به ورکړم. اخیری سمسترونه ول یا اخیری میاشتې ول زموږ د ماسترۍ د دورې په پوهنتون کې غوښتنه وشوه. یو ملګری راغی وایي چې داسې یو پوزیشن اعلان شوی یا بست اعلان شوی دی چې د پوهنتون استادانو ته به تاسو د پیډاګوجۍ یا د تدریس کوي یا هغوی ته به د مهارتونو انتقال یا زده کړې پوزیشن دی. نو خدای شته اول زه تر ډېر تاثیر لاندې لاړم او ومې نه منله ورسره، چې او دا ما لري له تصوره کړله چې مونږ به ځو هلته به بیا استادان د عصري میتودونو سره یا هغه میتودونه چې لازم دي چې باید په سره رقم تدریس وشي یا سره رقم صنفونه جوړ شي یا هغه شاګرد محوري او استاد محوري دا ټول پیډاګوجیانو انتقال. نو رښتیا هم چې اول ما د چورت ځان ته نشوی ورکولی، نو مونږ رالو دلته خپله د هایر ایجوکیشن پروجیکټ سره کار شروع کړلو. لومړی سر کې د کندوز د پوهنتون استادانو ته همداسې د تحصیلات یالي کارمندانو ته مونږ د مهارتونو انتقال کې ډېر مرسته کړې ده، ورسره کار مو کړی دی. همداسې کبل مثال ورکم ځینې استادان مونږ د تعلیم تربیې د پوهنتون څخه امریکا ته لیږلي وو چې د هغې ځینې ماسټري واخیسته بېرته هغوی راغلي دي د هغې ځې هغه کم علم چې یا کم پوهاوی چې و هغه د ځان سره انتقال کړی دی اوس د تعلیم تربیې پوهنتون کې برحاله مونږ د ټیسول په نامه پروجیکټ لرو نو دا ټول هغه څه دي چې همدغه بیرون مرزي یا هغه خلک چې بیرون د هیواد څخه زده کړې کړې ولې هغوی راغلل او دا یو نیک اقدام باندې لاس پورې کړلو او دا خلک یې وروزل د قدرونه یې وروزل او هغوی اوس نورو خلکو ته د خدمت مستر دي.
ډېره ډېره مننه صدیقي صاحب. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوې لنډې دمې ته ورځو. تر لنډې دمې وروسته بیا هم راګرځو له تاسو سره یو او د موضوع په اړه به انشاءالله خبرې کوو.
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو تاسو قانون باید تطبیق کړئ. د قانون تطبیق سي
قانون چې دی دا د ملت ملاتړ دی. که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه که چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی. دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر څه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه
د هم خرغ لاس دوستانو د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا اعلانو 0999-1540 او 0998-1550. تاسو کولی شئ په ژوندۍ بڼه راسره یوځای شئ او له درنو مېلمنو پوښتنه وکړئ او بیا خپل نظرونه د موضوع په اړه راسره شریک کړئ. بلې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که چیرې مو د رادیو غږ ټیټ کړئ او په مستقیم ډول موږ سره خپل پوښتنې او یا هم نظر شریک کړئ.
مننه. توخیم د زابل ولایت تاجیل ولسوالۍ تماسکیم. تر ټولو مخکې تاسې او ستاسو قدرمنو مېلمنو درو واړو ته ټولو اورېدونکو ته خپلې مینې لږ سلامونه وړاندې کوم.
توخی صاحب مهرباني وکړئ.
له محترمو مېلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې کله چې زموږ ځوانان خارج ته دپاره سفر کوي د دې سفر خرچه پر چا باندې راځي او ټوله پرې د مسافر باندې راځي د خځې او حکومت یا خارج هم څه کومک ورسره کوي. دا خو مې یوه پوښتنه ده او بله پوښتنه مې دا ده چې کوم کسان کولی دا د نمرو له لارې ځي خارج ورته راځي څه ډول کسان د کومې لارې انتخابي دي چې د تګ ته زمینه مساعده کې د دې پوښتنې کو جواب را
او ته خو صاحب مقصد خرچې په اړه بيغه مو سماو ته باندې راځي نور غم مکو کور ودان ژوند دی. اوس بل اوریدونکي هم را سره پلی کړي دا به هم را واخلو. بره مهرباني وکړئ. بلې ازادي راډیو را مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
کرمان صاحب جوړې په خیر.
مننه. کور ودان را ځان را پیژنې څوک لکه مزه. بلی کرکوم چې اړیکه پرې شوې ده اوریدونکي بل بر واخلو. بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو. ازادي راډیو له مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
تاسو ته سلامونه او درنو مېلمنو ته سلامونه. ډېر خوښ شوم چې په خبرونه کې مې تماس در سره ونیو. د درنو اول خو به ځان درته معرفي کړم. اکبر جان یم له احمد آباد تیرخیل له کلي نه مرکز ګردیز نه.
اکبر خان له ګردیز نه. ولې مهرباني اکبر خان وروره.
ډېره مننه. خوشاله شوم چې د مېلمنو خپلې مسلکي سرته رسولی. خو زه چې دوی به کوم ولایت دي او بیا دا پښتانه کوم چې کله دوی د خپل پرمختګ د خپل زده کړې کول او دوی کوم ارمان لري چې افغانستان لپاره یو کې.
دا ډېر ډېر جالب پښتنه دا. نور
نور دې په لاس پارم دوا ده تکو دا ورته کوښې پامن.
کور ودان خدای پامن. یو بل اوریدونکو هم را اخلو بیا ورزو خپل مل منو ته. بلې مهرباني وکي څوک لکه مزه. بلې ازادي رادیو را مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد حسن زاگن هلمن
ولایت کرمان صاحب. هلمن ولایت چوک دانوں کے ذلبی اعتکار کی خبر
محمد قاسم زواک.
محمد قاسم زواک ول زواک سے میرے بنی کہ پختن لری او کہ نظر لری میرے بنی
بل پختن من نے نو سب پختن کم سے دا کم کسان کا ولا سی چھ خط ایا دا مکتب دا لری کا ولا سی ولا سن ولا سن سین چھ نمبر دی سی او کہ یا روس دا برسن او ترازی دا سین کیم دی اخر چھ گزار سے دا خارجی برسن دا تر نمبر ورکی
ہاں دا پختن دا قربان مشم منن نشوندی اوسه قدرمن اوریدون کو خپل من منو ته ورزول دا پختن راخ فکر کوم د زواک سیب او د توخی سیب دغه پختن سره یو شانده خغل صدیقی تاسو ورته جواب وای میره بنو کی
مننه تورمن صاحب د توخی سیب سوال او چې په بهر ملک ته چې دا کسان زی په خپل مصارف وزي په سکالرشپونو زی په دوه ډوله موږ دا تقسیمولی شو چې هغه بیا به انګلیسي اصطلاح ورته انتخاب کړو چې سلف فاینانس او سکالرشپ. ځینې خلک د سکالرشپ دولارو چې د بعضې سفارتونه دي یا وزارتونو ته ورسپارل کېږي د هغوی له طریقې ځي او همزمان زیاتره وګړي چې لکه مخکې چې هغه یو ورور په خپل سوال کې وویل چې زیاتره دلته واسطې لټول کېږي او هغه کسان بهر ته لیږول کېږي چې هغوی د واسطې ولري نو هغه نو په اصطلاح هغه بې واسطې خلک به ورته وایي هغوی بیا په خپل مصارفو باندې ځي. نو په دوه ډوله موږ تقسیمولی شو چې یو سلف فاینانس دی چې خپل مصارف تادیه کوي یا پرې کوي او بله ډله هغه دی چې د سکالرشپونو د لارې څخه ځي. او د دویم سوال دی حسن زواک صاحب وله کوم کسان کولی شي چې بهر لاړ شي؟ هر څوک کولی شي چې بهر لاړ شي. د دولسم فارغین حتی چې اوس خو د کالج تر سطحې پورې خلک کولی شي چې بهر تعلیم دپاره لاړ شي. خو مختلف اقسام دي. موږ ویلی شو چې د پایلټس پاس کېدنه ده چیرته دی چیوننګ ده او چیرته د ټافل امتحانونه دي. نو مختلفې شیبې او مختلفې طریقې ورته انتخاب شوې دي. اما مختلف مراکز دي او په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی شي چې
ډېر مننه صدیق صاحب. خوګڼه صاحب تاسو به د زواک صاحب پوښتنې ته ځواب ووایئ.
د زواک صاحب پوښتنه او د توخي صاحب پوښتنه فکر کوم تقریبا یو شی وه. صدیقي صاحب ورباندې رڼا واچوله. خو زه غواړم یو څه نوره مالګه ور اضافه کړم. هغه په دې مانا چې ځینې نړیوال پوهنتونونه یا د سیمې په سطح باندې پوهنتونونه دي هغوی خپله د دغه عامیا اصطلاحګانې به ورته استفاده وکړي چې غرونه ورباندې پوه شي. هغوی بورسونه ورکوي. مثلا که تاسو امریکې ته وګورئ په نړیواله سطح باندې هغوی د فول برایت په نوم باندې یو سیستم دی چې هغوی اعلانوي او خلک آزاد رقابت د لرنه اپلای کوي او کوم شرایط او ریکوایرمنټ چې د هغو دي هغه پوره کوي او د هغې طریقه انتخابیږي. یا همداسې مثلا د انګلستان نه، یا همداسې مثلا جرمني، فرانسه، ایران، پاکستان، هند، یعنې دا ځینې تعلیمي برنامې دي چې هغوی د پوهنتونونو د خوانه اعلانوي. ټول د پوهنتون مصارف هغو ته ورکول کېږي محصلینو ته او هغوی زده کړې کوي. او بله برخه چې ده، بله برخه یې خپله د دولت د خوانه ده. مثلا ځینې یعنی آزاد نه دي، هر سړی نه شي کولی چې ورته اپلای وکړي. نو دولت ته ورکول کېږي، لوړو زده کړو وزارت ته ورکول کېږي. لوړو زده کړو وزارت نظر په هماغه ساحه باندې هر وزارت ته او حتی هر مکتب ته هغوی سهمونه ورکوي. هغه د سهم د لرنه بیا هم هغوی خپل ځان د شرایط لري. هغه شرایطو په اساس باندې کولی شي چې زده کوونکي ورته اپلای وکړي او هغوی ځان ورته کامیاب کړي او دغه لاړ شي. او بل غواړم چې تیر سوال ته هم زازی صاحب یو موضوع اشاره کړی و.
ورشو خو دغه ځواک صاحب د پښتنې یو جز پات شو. هغه دا چې تاسو سوال ته ځکه کوي د افغانستان لپاره مسوارمان په جوړه کې و.
هغه د اکبرجان سوال تورمن چې ځواک نه دی ګردیز نو اکبرجان. او اکبرجان خو لومړی وي دوه دمه ته وېش د کوم ولایت نه تاسو یو سوال دا و. اکبرجان ورځ د ننګرهار ولایت ته ما د ننګرهار ولایت د خوګیانو ول سوالې ما. او تاسو ته به تاریخ معلومه چې زازی بابا خو بیا نه بابا سره ورونه وو. نو ته تقریبا زمونږ د ترزو یادېږي. نو زه د ننګرهار ولایت یم. او ارمان مو دا و چې کله مخکې دینه چې مونږ لاړ شو لوړې زده کړې وکړو. نو مونږ به دا وایو چې کله مونږ بیرته راشو په داسې یو موقف باندې مونږ ولګېږو یا داسې یو موقف مونږ ونیسو چې مونږ بیرته وکولی شو د خپلو زده کړو نه خلکو ته یو څه ورسوو. خو الحمدلله خپله شخصا ډېر زیات راضي یم او فعلاً د کرنې وزارت تخنیکي سلاحکار یم. او که په ورځ کې نه وي نو په جمعه کې سل دوه سوه دقیقه ارام سره وینو نما د خانان ته خرج کی خرج کی ست کیږي او څه
کیږي خلکو ته موډی سکړي کزان ته موډی سکړي
ولا خو یو وخت کم ځان ته څه کول خو وس چې وخت وي وس خلکو ته څه کو زکه د خپل ژوند د وس خلکو ته وقف کیور کړی دي او ټول ورځ اندغه تعلیمی برنامه دي او همدغه مسائل چې دی باندې کار کوو د قانون سره همدارنګ د کارني برخه کې متخصصین سره برنامه لرو خزیر لرو ان شاء الله د کارني برخه کې تاسو شاید پراتلونکي کې واوري چې مونږ کارني وزارت څخه کارونه کې دا ټول ان د هغه چا هلي زلي دي چې هغه لوړ زده کړی کړي بهر تر اړواز زمانه چې دا په مفته کې تاسو تخپور شو او هغه ځازي نه بيو خپختنه پات شو چې هغه ویلو چې مونږ څنګه ځوانان کولای چې د بهر نه بیرته راشي او په کابل کې په افغانستان کې بیرته نور خلک وروزي دا هم مخکې استاد سریقي صاحب تاسو تشریح کړ په دوه برخو باندې یعنی ولن محلي پروګرامونه دی او یو ګډ محلي پروګرامونه یعنی په لن محلي کې انده اوس هم مونږ لګي هر ورځ مونږ خلکو ته مثلا زده کړی ورکو هر ورځ مونږ ټریننګونه لرو هر ورځ مونږ سیمینارونه لرو هر ورځ مونږ ورکشاپونه لرو هم په ګډ محلي کې مونږ نشو کولای چې یو ماستر راشي او هغه بل لسانس کې نه یو غنه ماستر جوړ کړي ځکه د وزارت تحصیلات علی دی پونتونو په دې په نصاب په اساس باندې یوازې استاد کولای شي په پونتونو کې چې هغه ماستر وروزي یوازې د ډاکټر کولای شي چې هغه ماستر وروزي یعنی مونږ نشو کولای چې ماسترانو وروزي
خنم دې پښتنه یو برخه تاسو ته راځي کوم اصول عمل سی ولې زموږ یو شمیر افغانان ځوانان چې ډېر تمه ورنه کېږي دوی ځي مثلا بهر ته د لوړ زده کړو لپاره چې بېرته راګرځي مثلا په ځینو وزارتونو کې سلاکاران کېږي یا مثلا خوښېږي چې ځینې بهرنۍ پروژې چې په هغې کې که نه ولې په پوهنتونونو کې دوی استادۍ ته زړه کوي چې نور هم وروزي او نور هم د دوی د زده کړو برخمن شي
ډېره مننه ترمن صاحب مخکې دی چې ستاسو دغه جواب سوال جواب
درکړم
نه ما دا خو هغه احساس پورې نه لري کنه هغه احساس مهمه ده اول خو دا ځینې اوریدونکو ټول چې داسې ناهیلي وو ټول داسې فکر کوي چې بس افغانستان کې واسطنی بهر ته تګ نشته زه د اوس برتانیا نه راغلی یم تیر کال د افغانستان نه 15 زده کوونکي په چوینینګ سکالرشپ باندې راغلي دي هیڅ کومه واسطه نه لرله صرف هغه انګلیسي ژبه زده وه لایسنس لرلو او په خپل کاري تجربه لرله نو زه غواړم په افغانستان کې ځوانانو ته ووایم چې تاسو هم لږ زر هڅې وکړئ لږ زر پلټنې وکړئ نو هر څه دا نه چې واسطه ده نو که تاسو هم خپل هڅې وکړئ داسې بلکان زه ګورم چې د وردګو نه راغلي دي د بامیان نه راغلي د هر ځ نه دي همداسې فول برایټ هم چې دي دغه بعضې پروګرامونه چې دی کې ټولې واسطې نه دي نو افغانستان دومره بد نه دی چې هر سړی بس وایي یاره که څوک نه پېژنې واسطه نه لري نو نشي تللی
هو
بالکل نو دا مهمه کار دی دویمه ملګری پوښتنه کړې وه چې د کوم ولایت زه د ټول افغانستان یم نو بس ټول افغانستان زموږ د موږ ورته غونډه برتانیا پرېښې د افغانستان په خاطر باندې او ترمان صاحب ستاسو پوښتنه چې ولې ځینې ځوانان چې بېرته راځي د نورو هیوادونو نه ولې غواړي صرف په داسې پروژو کې کار وکړي چې هلته ښه پیسې ولري ښه کارونه وي او ولې پوهنتونونو ته نه ځي زما خپله تجربه بیا برعکس ده ما ځینې اکثره زه چې ملګري ګورم چې راغلي دي هغوی ویزیټنګ سکالر هغه دي لیکچرر دي یعنی پوره ټول ورځ په پوهنتونونو کې نه خو مازیګر کې پوهنتونونو ته درسونه ورکوي او زه خپل هم چې دا تصمیم لرم غواړم چې یو پوهنتون کې درس ورکړم او شاګردان وروزم
او دا هم راسره منئ چې ځینې کسان شاید خپل ډېر پوه شي ولې د بل په پوهولو کې نه د خپل د ښودنه یا ټیچنګ چې دی دا هم یو 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 هنر لري چې مثلا یو کس به ډېر پوهېږي ولې نور به نشي پوهولی
هر انسان چې دی خپل خاصو کوالټیانو سره پیدا دی یو څوک به په دې کې ښه په وزارت کې کار وکړي یو څوک په دې کې خې چې خط تجارت کې او زیاتره ډېر خلک چې دي خخ ډیګریانې کړي خخ درسونه ویلې دي مګم دې ته خوخه نه کې چې کار وکړي خپل کاروبار کوي په افغانستان کې صرف متاسفانه یو چا کا ماستری وکړه باید وظیفه وکړي دا وظیفه شرط نه نو هغه د هر چا استعداد پوره لري
تر سړی خپل بیدار خپل فلکان
راکړه
مننه خو ګړې سیمه په پښتنه مې ذهن کې رضا غدا چې په دې بهر ته ماسلین زی مثلا نیواز خو د افغانستان ماسلین نه وي د نورو ایوادونو ماسلین نه وي دغه ماسلین ترمنځ هغه د پوهنتونونو چې دي کوم فرق خو قائل نه وي مثلا د افغانانو او د نورو ترمنځ په درسونو کې په نورو موضوعاتو کې
نه فکر نه کوم ترمن صاحب ځینې یعنی په ټوله کې که مونږ ووایو یعنی زیاتره سکالرشپونه یا بورسونه چې افغانان ورباندې ځي هغه که د کوم پوهنتون د خوانه اعلانېږي طبعاً هغه یوازې افغانستان دپاره نه وي بلکې د ټول دنیا د هیوادونو دپاره وي په خصوص هغه هیوادونه چې هغه په روپین کې پرمختیا انکشاف دي یا مثلا انکشاف نه پاتې دي د هغو دپاره وي کې فرق نشته دی، دو کې فرق نشته دی، او ټول هم ټول لیوالي هلته او په یو صنف کې زده کړې کوي، په یوه ژبه باندې زده کړې کوي. همه ځینې استثناات شته دی، مثلا ځینې افغانان دي چې هغوی ځینې ملکونو ته ځي، مثلا انګلیسي د افغانستان ژبه نه ده، او دا یو ډېر د هغه هغه اساسي فکټرونه د خدای زموږ د محصلینو دپاره چې دی ورسره په ستونزو کې مخامخ دي. بیا کله کله که داسې ځینې ملکونو ته ځي، نو کیدای شي دوی دپاره مثلا خاص کلاسونه یا خاص صنفونه دوی دپاره ایجاد شي، جدا درسونه وایي، هغه هم که چېرته د یو ګروپ په شکل باندې. همه په ټوله کې دو مثلا زه لنډ مثال به په عربي مالک درته وایم، ځکه عربي مالک یا قطر ته یا دوبۍ ته یا سعودي عربستان ته یا مصر ته کله ځوانان ځي، نو که تعداد ډېر زیات کم وي او صنف ورته ورکوي او د په انګلیسي باندې هلته زده کړې کوي، او یو فیس مقدار فیس هم ترې نه اخلي، ځکه انګلیسي د هغه ملکونو دپاره هم لومړۍ ژبه نه ده، د هغو لومړۍ ژبه عربي ده. نو هغو ورته یو مقدار فیس ورکوي او په خاص دغې باندې هغو هلته زده کړې کوي. نور په ټوله کې په مجموع کې دوستان هم دلته مېلمانه موږ سره شته دي، دوی هم تجربه لري. صنفونه ټول یو صنف دی، که چېرې د افریقا دی، که د آسیا دی، که د امریکا دی، که د استرالیا دی، هر څوک چې دی هغه په مایو صنف کې په خپلو زده کړو باندې هغوی بوختې. ډېره ډېره
مننه. بیا هم دا اوریدونکو یو څو اړیکه بره واخلو، ځکه اوریدونکو هم ډیر پته مې ټوله ونه چې دا خبرون سره اړیکه ونیسي او لمک سره خپل نظرونه شریک کړي، او هم د تاسو سره نه پوښتنه مطرح کړي. یو اوریدونکو سره پلی کړئ. بلې مهرباني وکړئ. بلې ازادي رادیو ده. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے بنی کے چوک لکھا مزہ ہے.
عرفان احمد لغزنی نا.
ہاں لغزنی نا نما زلبیا بخی ڈیر مغلق نما عرفان احمد. مهرباني وکړئ. بله بله، فکر کوم دا لیک یو څه خراب را یا خو زما غوږونه خراب دي، نه پوهېږم. په هر حال مهرباني وکړئ ستاسو نظر اخلو، او یا هم کله مېلمنو نه څه پوښتنه درئ.
مېلمنو مې یو پوښتنه دا ده چې دا د موږ د ماستري پروګرام چې ده، دا ولې ټول د عالي تحصیلات په وزارت باندې راڅرخي؟ ما دا باید نور ارګانونو هم خلک د ادارې او د حکومتي ادارو د کیفیت لپاره باید مشتري وکړي.
یعنی تاسو وایئ چې باید شخصي توګه باندې ماستری وي؟ هدف مو دا شو؟
نه، ما هدف هم دا شی دی چې بس مثلا باید کوم د معرف له طریق نه باید خلک د مشتری، یعنی نور ارګانو له طریق نه باید مشتری ته ولاړ شي، مشتری وکړي. او دا هم پوښتنه مې
ده، د معرف نه څنګه مثلا معرف نه کلیسانس ګوره، معرف نه کلیسانس نه موجود، نو مشتری ته څنګه لاړ شي؟ اول خو لیسانس موږ دا کوو، بیا ماستری کوو.
نه، خو ما د پیج معرف کار لیسانس کار کوي چې د په معرف کې د معرف په اورګان کې.
خا یعنی تاسو هیڅ وزارتونو ته باید ورکړل شي سهمیه؟
وزارتونو ته باید ورکړل شي، او د معرف په وزارت له لارې باید دا خلک لاسي ماستران شي، او د معرف د کیفیت لوړولو لپاره. د معرف هغه اورګان دی چې کولی شي چې که معرف نه وي نو عالي تحصیلات به چیرې اول وار چې شاګرد روزوخ له معرف نه روزه
یعنی د معرف د ظرفیتونو د لوړولو لپاره تاسو باید وایئ چې کار وشي، ظرفیتونه لوړ شي په معرف کې.
او معرف کې لوړ شي، نو باید موږ د دلته چې ټولې پوښتنې دي، د ماسټري یا د دوکتورا لپاره، هغه یوازې هم په علي
مانا نا کور ودان چوندی اسے بل اور عید ان کے ہم راسر اپلی کرے. بلے مہربانی ہو گئی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. چوک لکم مزه
ډاکټر منصور ماجست له کابل څخه.
ډاکټر سیب منصور مهرباني وکړئ.
ګوره کوم په خارج کې دا کړ ته وګورو، دا باید صدر د مکتب دا روان دی، بل د لیسانس دی، بل د تکمیلی دا کړو دی کنه. نو زما نظر دغه دی چې په دغه تکمیلی دا کړو نه په دونورو باندې ډیر نظارت موجود وي د کورنۍ او او د هغه د مسؤول ادارو څخه، او د دې ځکه په دغه جریان کې که هغه نه وي د تحصیلي هدف بلې خواته ځي، او د دې تر څنګ په مجموع کې باید افغانان پنځه نظر کې ونیسي. اول دا چې دی د خپل اقتصادي حالت ارزیابي کې مخکې د دې نه چې خارج ته ځي د فامیل دلته مصرف او هلته سره وسنجوي، بس دې تر څنګ دغه ونی حالت باید تنظیم کړي، ځکه چې د خور نه جدایي او د ډېرو دا بیا دنه مشکلات را منځ کی بل اهداف باید د کاغذ پر مخ ولري چې څنګه غواړم د خپل هوا ته پلندوی ویما او بل بعد بختانه د سویان چې زمي علمي سطحه یعنی لوړ نه وی یا په ټیټه سطحه باندې د افغانستان یعنی در نمایندگی کوي یعنی یو محصل او شاګرد چې هغه موږ سفیر دی په خارجي هیواد کې نو دوی باید څنګه وکړي علمي سطحه یې ښه ارزیابي کړي کبھی باید لوړ کریم بل د هغه ځای د فرهنګ او آب و هوا په هکله باندې معلومات ولریم او بیا څنګه وکړي زده کړو ته میزبانی شخصیتون هلته فرار مغزی کریم دی باید څنګه وکړي افغانان پخپله کې دلته د ماستری مسئله کړي په داخل کې او پوښتنه مې دا ده زه داسې ما ته تصور کېږي چې یعنی دغه تیزیس چې آخر کې لیکي که نه دا که د سی آی ای اس آی موساد او د هند استخبارات یو چه پوښتنه ترې کړه څنګه کار کړي د دغسې کار کړي دغه محصلین چې د هوادونو ناراضي ادای تیزیس هغه موضوع تا که مثلا لار ترانسپورتي لاره یا مثلا په یو مهم هغه باندې هغه دیلته زمینم مسائل دوی او هغه څه جزئیات چې دي دغه په حق لراوري او د هغه څه د استخبارات فرمی کیوي کله چې مشکل جوړ کړي دی دی هغه تیزیس را اخلي او دغه تیزیس کې یو قوت نقطه ارزیابي کوي او بیا څنګه کړي په هغه هوا کړي نو دغه ورونو ته خو ما سلام ویل نو دا نه کومیو دغه کار شته دی که نه په خارجي هیوادونو کښې دغسې د دغو تیزیسونو نه استفاده کړي
ډېر ډېره مننه ډاکټر صاحب قدرمنه اوریدونکو همدغه پوښتنې به را واخلو یوه پوښتنه زما هم ده درې مېلمانه دي او دې پوښتنې انشاءالله وخت هم کم پاتې دی نهه دقیقې پاتې دي ډاکټر صاحب د خبرو په اړه تاسې سولمل صاحب څه وایي
ډاکټر صاحب منصور خو په اول څو نظرونه خپل ورکړه هغه خو د ډاکټر صاحب خپل نظرونه دي زه به دغه وروستۍ پوښتنې ته راشم جواب ورکړم چې ځینې شاګردان چې د افغانستان یا د نورو هېوادونو نه په بورسونو باندې ځي اول ته د تیسس دغه کوم یا ریسرچ ډاکومنټس چې دوی هغه انتخابی او ګواکې سی آی ای موساد او راو یا ایم آی فایو ایم آی سکس بیا هغوی د ضرورت په وخت کې تنه ګټه پورته کوي زه دا خبره ردومه دا خبره زما په نظر بیخي نه ما داسې کله اورېدله اول ځل چې ډاکټر صاحب منصور نه ما دا خبره واورېده او زه خپله مثال ما نه داسې یو شی لیدلی او زما کوم ملګرو هم چې ده هغوی هم داسې یو شی نه ده کړی چې هغوی د ګواکې د افغانستان نه مخصوصا یو کس که د افریقې نه راځي هغه د افریقا یو هیواد یو موضوع انتخاب کړي دا نه ده هر څوک چې په هر شي کې کوی سي هغه ورته پوهنتون څلور پنځه موضوع ورکوي تا پورې اړه لري چې ته په کومه موضوع کې چیرې کوی سي او همداسې ماسټري هم ده که ته غواړې چې په یو مضمون کې خپل د خوښې مضمون دي تا هغه لیکې نو دا خبره هغه د بل سوال سره زه تناقص کې واقع کېږي چې واقع سی آی ای او یا ایم آی سکس د دې موضوعګانو نه ګټه پورته کړي او بل ټول نه مهمه خبر دا ده چې یو شاګرد هغوی دومره ټیټ ادارې نه دي چې هغه د یو شاګرد ریسرچ نه ګټه پورته کړي نو یو شاګرد خو هم چې د انټرنیټ نه یا د کتابونو نه به دا ریسرچ مکمل کوي کنه که څوک د افغانستان اوس یو زما ملګری ده خپل تیسز په ډبلیو ټي او کې چې افغانستان څنګه د هغې ممبرشپ ترلاسه کړه لیکلی نو هغه خو هم چې کتابونه لوستلي دي ریسرچ کړی په انټرنیټ نو که ایم آی فایو دې ته ضرورت لري چې د تیسز ګوري ولې خپله هغه انټرنیټ کې نه ګوري خپله کتابونه نه ګوري او بل هغه ادارې دومره ټیټ ظرفیت نه دي چې هغه د ګواکې لاړ شي د یو شاګرد هغه دوه ډېر پر مسلې د تیزونه چې موږ شاګردان اوس لیکي دا غوي مشران ډېر په خوالي کلی دی او هغه موږ نه معلومات لري
ډېر ښه صدیقي صاحب تاسو د عرفان صاحب پوښتنه ځواب کوي چې دوی د معرف د کدرونو د پیاوړتیا په اړه وایي چې دوی هغه لوړتیاوې باید لوړې شي
مننه تورمن صاحب او عرفان صاحب څخه هم نړۍ مننه ښه سوال دی راځئ بیا به دا د یو خپل پس منظر یا د تجربې په معنی درته تشریح کړم
صحیح ده کېدای شي عرفان صاحب تر ډېره حده دې بخش کې معلومات نوی ترلاسه کړي یا به نوی ورسره شریک شوي دي چا لخوا. که سپینه وایو وزارتونو سره سهمیه شته ده، هر وزارت خپله سهمیه لري تقریبا، چې حتی چې داسې وخت راځي چې خپله همدا وزارتونه دي یا وزارت معرف دی یا نور وزارتونه دي، د هغوی کارمندان دي چې هغوی ځغاسته کړې ده او د بورسونو د اخیستنې څخه یا د سکالرشپ د اخیستنې څخه یې به کړې ده یا یې نه دي اخیستلي، رد کړی دي. زما خیال چې د تحصیلات عالی د بابری صاحب یاد په خیر وي دي موین صاحب، چې کراتو مراتو به د پوهنتونونو استادانو ته ټلیفونونه وکړل یا به د وزارتونو کارمندانو ته ټلیفونونه وکړل، په جریان کې به واچول او چرا شی او د بورسونه واخلی یا کسان را معرفي کوي چې ویلي کو په هر تر تحصیلاتو لپاره.
ما ته چا ټلیفون نه
وکړ، یعنی زه خپله خدای شته چې شاید د حال ومه کراتو هم داسې شوي دي، په کراتو هم داسې شوي دي او هغه کسان نه دي تللي یا څوک نه دي آماده شوی. متاسفانه په ډیر درد سره باید وایي چې هغه بورسونه بیرته ملکونو مسترد کړي یا رد کړي دي. نو عرفان صاحب د معلومات که شریک کړی شي چې شته ده سهمیه لري، هر وزارت سهمیه لري، تقریبا هر نهاد، هر دولتي نهاد لکه مخکې چې ګران مل ما وویل چې هر نهاد خپلې سهمې لري، یا دولتي ادرسونو څخه ځي، بعضې خلک د پرایویټ ادرسونو څخه ځي. نو زه دې خبرې سره
ډېر ډېر مننه صدیق صاحب. خوګړی صاحب، تاسو نه یوه پوښتنه زما هم ده او که دې موضوع په اړه هم څه غوښتل. هغه پوښتنه دا ده چې یو شمېر افغان ځوانان چې لاړ دي د زده کړو لپاره، حتی ما لیدلي تر ډاکټرۍ تر کچې په امریکا کې مثلا دوی لاړ دي، زده کړې کړي ولې بېرته نه دي راغلي. څو ورځې مخکې همداسې اوازې شوې چې د افغانستان دفاع وزارت دا ومنله چې یو شمېر په پوځي برخه کې ځینې کسان لاړ دي، هلته دوی بېرته نه دي راغلي. دغسو کسانو ته پیغام سره او که دوی نه راځي، مثلا د دولت ورباندې بودیجه مصرفیږي، لګښت ورباندې کیږي، او د دې لپاره چې سبا د هیواد په درد وخوري او دوی بیا نه راګرځي، فکر کوي دا لویه ستونزه نه؟
مننه تورمان صاحب، دا غټه ستونزه ده. لومړی به دا د عرفان ورور یو دغې ته راشم، استاد ورباندې ښه پوره رڼا واچوله. خو واقعا د معرف په برخه کې، یعنی کله چې مونږ د پوهنې برخه د معرف برخه واورو، یوازې د معرف وزارت په چوکاټ کې مامورین مونږ نه یادوو، یعنی مونږ ښوونکي یادوو. فکر کوم عرفان ورور په غزنی کې ښوونکی دی او دی هم علاقه مند دی چې
بد هم د معرف وزارت
نه 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 خیر، یو د معرف مامورین دي، د معرف په وزارت کې مامورین دي چې د ښوونکو لپاره سہولتونه رامنځته کوي، څوک په تقاعد شوبه کار کوي، څوک په مالی شوبه کار کوي، څوک تصدیق نامو کار کوي، یو ښوونکی دي. یعنی واقعا زه په دې باندې شاهدي ورکوم چې زموږ ښوونکي د لوړو زده کړو نه پاتې دي،
یعنی ښوونکي د دولسم صنف نه
فارغي، هغه به د لسم صنف نه نه ګوري، کله چې نه نه مستری موضوع نه، یعنی کله چې ما مخ تاسو یو ورور زنګ ویلو، هغه هم وي ډاکټر سي منصور، فکر کوم چې مثلا مونږ لسانس لرو، مونږ دولسم پاس لرو، مونږ ماستر لرو، مونږ ډاکټر لرو، یعنی هغه ښوونکي چې مونږ په دولسم صنف کې دي، اندوس دوی کولای شي چې دوی د لسانس لپاره لاړ شي، لسانس لپاره اسلام آباد ته لاړ شي، ایران ته لاړ شي، هند ته لاړ شي، دغه هغه سیمې دي چې دوی کولای شي په اسانۍ سره په دې کې خپل لسانس تر سره کړي. تر اوسه پورې معرفت ته دا چانس نه ورکړي.
خپل خاطر وایم، مونږ په ښوونځي کې وي چې کوم استاد ورانغه، کوم ښوونکی کنه، به په کار عملی استاد راغی، عبدالرسم استاد راغی، سم په بغیر باندې موږ رسم کوی تیاری باندې جوړول کنه د کاغذونو نه، نو که دا خون کې ټول لاړ شي بهر ته، نو دوی په ساتونو کې کار عملی استادان ندي، فکر نه کوي.
نه، منظم پلان ته ضرورت لري، مدیریت ته ضرورت لري، پلان ته ضرورت لري، څنګه معرف کول شي خپل خون کې تنظیم کې. خدا موضوع یعنی واقعا چې خون کې تر اوسه کار نه شوی او نه دي تللی. او بل موضوع ستاسو د خوندیتوب، څنګه د کسان خارج ته ځي او غوبرته نه راځي؟ اوس فکر کوم په ټولو نهادونو کې، په دولتي ادارو کې داسې یو پروژه رامنځته شوی دی، یو څوک چې خارج ته د ماسترۍ لپاره ځي او یا د لنډمهاله حالی پروگرام دی پارتی، هغه یو تضمین ورکې دلته، یو تضمین خط ورکوي چې په هغه تضمین خط کې فکر کوم د کور قواله ده، کوم سرای ده، دکان ده، د مسایل دي، نو دوی په سادهګۍ سره کولش د تعقیب کی. هم ځنی ملکونه ته چې ځوانان زی یا سیمنصبان زی، از مون ملي اردو کسان یا ساکر یا د کرنې برخې نه ځنی کسان زی، هغه واقعا پاتې شوی دی، اوس هم پاتې دی. یو ځنی علت انده چې هغه برته چراتی د خپل ژوند مسول نه ګوري په افغانستان کې، که چیرته ان شاء الله په افغانستان کې سولې راشي، امنیت وي په افغانستان کې، د هر
موضوع پاره چې بهرنی وادونه د خلکو په وړاندې باندې څه مسولیت لري،
یعنی چې افغانستان په داسې یو حالت کې دی او د دې ځوانان دي هلته د زده کړو لپاره بیا هلته پناهندګي نه غواړي د دې مسؤلیت په وړاندې ورته څه دی؟
بدبختانه داسې یو خاص کوم قانون نشته په نور هیوادونو کې. هر هغه څوک چې په اروپا په خاوره کې دننه سي او هغوی د دې حق لري چې پناه وغواړي. دا چې د پناه کیس قبلي کنه قبلي دا یو بیل موضوع
دی، یو تړون خو باید موجود وي د دوه حکومتونو له خوا په دې برخه کې.
د اوس لپاره د څه خاص نه صدا د اروپا د اتحادي قانون دی چې هر هغه څوک چې د اروپا خاوره ته داخل کیږي نو هغه کولی شي چلته کیس واچي پناه وغواړي. دا چې کیس قبلي کنه قبلي دا بیل موضوع ده. خو اکثره شاګردان چې د نظیم ما چې لیدلې دي هغه بیا بیرته په دې اخر وختو کې نه مخکې چې دا ویزه ختم سی یو ځل راځي او بیا بیرته سره دې په خاطر چې خپل کیس قوي کې شو. یار ماته افغانستان
څخه پوښتنه دا چلم نور نه چلی تاسو شریک کور مو ودان قدرون اوریدم کو دا و د ځوان فکر د دې ونې خبرونه چې تاسو اوریدل خپل درنو ملمنو هر یو خاغلی میرویس خوګړی خاغلی رحمت الله سولمل او خاغلی شیر محمد صدیقی نه مننه تاسو درنو اوریدم کو هم مننه کو چې په تلیفون سره یو ځای شو خپل نظرونه مور سره شریک کړل ملمنو پوښتنه وکړي. تر بلې خبرونه مو پلوه او بخون کې خدای سپرو خاونه ولاره
یا من